السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې قادر جلالوف مخ ته وړي چې دویمه برخه تر ډیره د ګوړې اچار او د ښځو پروګرام نیمې نړۍ ته ځانګړې دی خو په لومړۍ نیمه کې مهم راپورونه خبرونه لرو په مهمو راپورونو کې دا دی چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکل سن سرګندونی د افغان لوري له هرکلی سره مخ شوې دي او د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د زازی میدان په پیخه کې د پاکستان له لوري تخته شوې نور مطالب هم لري خو تر څه مخ کې خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان له پولیس سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د دریو ایراني امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او کرملین وایي د روسیې ولسمشر د جرمني د صدر اعظم سره د سوریې د وضعیت او د بالتیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د دې وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پسرلنیو عملیاتو کې چې د هیواد په مختلفو سیمو کې روان دي د داعش او وسلوالو طالبانو د په لسګونو قمندانانو په ګډون له 300 زیات ترهګر وژل شوي دي.
مواضع زیادی را از دشمن خراب کردیم، فابریکه های مواد مخدر و فابریکه های منسازی را از اوها را خراب کردیم. منطقه درزاب عملیات های ما باعثی شد که داعشی ها از اونجا گریختن.
رادمنش زیاته کړه چې د ورځې له 15 تر 30 پورې عملیات ترسره کیږي او یو شمېر ولایتونه لکه فاریاب، جوزجان، غزنی، زابل، فراه، کندهار او پکتیا تر اوسه د دښمن تر تهدید لاندې دي. چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندانې وایان اقبال نظامی ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د غور مرکز فیروزکوه ته نږدې سیمه کې شوې څلور تنه نور ټپیان دي. نظامی ټول قربانیان هزارګان ښودلي چې د ده په وینا په یوه موټر کې له هراته غور ته په لاره وو. خو له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د وروستي راپور له مخې د حاجي محمد سخی زاده په نوم د پیښې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د درې تنو د وژل کېدو خبر وکړه. ویل چې دو نو چې پوزي یونیفورم اغوستی وو د دوی موټر ودراو او وروسته پرې اندازې وکړې. سخی زاده ویلي چې ښځې او ماشومان هم له دوی سره په دې سفر کې ول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف له یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون له 12 مشهورو تلویزیونونو او 28 کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې خلکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي د زیاتېدو دغه هڅه وروسته له هغې کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوملیکنې په بهیر کې چې له پیلې درې ورځې وځي ډېرو لږو کسانو خپل نومونه لیکلی دي. په پام کې ده دغه انتخابات چې ډېر ځنډیدلي د روان کال د تلې یا میزان په 28 ترسره شي. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې 30,000 جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل وایان حشمت الله ناصري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کار له پیل رئیس په وروستۍ یوه میاشت کې 9,240 جریبه دولتي ځمکه په 28 ولایتونو کې تثبیت کړې ده. ښاغلي ناصري زیاته کړه چې دغه بهیر د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 102 مسلکي او با تجربه کارکوونکو لخوا په شدت دوام لري. د دولتي ځمکو ملکیتونو او جایدادونو د سروې او تثبیت لپاره د معلوماتي بانک له جوړولو هدف دا دی چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په هیواد کې د ټولګټو پراختیايي پروژو او پانګونې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي او هم د دولتي ځمکو د غصب مخنیوی وشي. په افغانستان کې په تېره بیا د دولتي ځمکو غصب یوه عمده ستونزه ده. ویل کېږي چې په دې هیواد کې د زورواکانو لخوا د 1,300,000 جریبه غصب شوې ځمکه ډېره برخه دولتي ده. د همدې سیمهونه لري څو خبرونه. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د درې غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس ایران د خبر له مخې د سیستان بلوچستان ایالت د سرحدي خارګوټي میرجاوه پر یوې سرحدي پوستې په برید کې د ایران د پولیسو یو افسر وژل شوی او دوه نور سرتیري هغه مهال مړ شوي چې پر موټر یو چاودیدونکي وسیله وچاودله. ایران د ایران د سپه بازاران انقلاب د ځواک د خبر پاڼې له قوله ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په متقابل ځواب کې درې طرحه ګروژلې دي. په سیستان بلوچستان کې د ایران امنیتي ځواکونه اکثره وختونه له وسلوالو او د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریه د وضعیت او د بالتیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې پوتین تېره اونۍ پر سوریه د امریکا، فرانسې او بریتانیا پر هوایي حملو انتقاد وکړ. پوتین مرکل ته وویل چې دغه برید د یرغل عمل دی چې د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ګڼل کېږي. پوتین دغه راز ویلي چې دغه برید پر هغو پراخو هڅو سخت اغېز کوي چې د سوریې د وکلنې جګړې د هواري لټکوي. د خبر پاڼې له مخې پوتین او مرکل همداشان د نورد استریم دو په نوم د هغه پایپ لاین په اړه هم خبرې وکړې چې له روسیې پیلېږي، د بالتیک تر بحیرې لاندې تر جرمني پورې رسیږي. انتقاد کوونکي وایي چې دغه پروژه به د انرژي له پلوه اروپایي اتحادیه ډېره پر روسیې متکي کړي او هم به د هغه هېواد د انرژۍ دولتي کمپنۍ ورسره شتمنه شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
نوري اسنو لیو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له څرګندونو افغان لوري هرکلی کړی. ښاغلي نیکلسن ویلي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې دوه ورځې وروسته د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوري سرغړونې شوې وې.
د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماټیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. د افغانستان خلک په کې ګرم نه وو، تاخته دي بل خاص خشوي وو.
د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پوری د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړی اچار اونیزه راډیوي ډراما مهیروي. بیا مو هم خرغلاست ویم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راز لومړی مطلب ته د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان او پاکستان د پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې پر افغانستان د هغه هیواد له لوري پوځي حملې تکرار نشي. عبدالله عبدالله د سېشنبې په ورځ رسنۍ ته وویل د خوست ولایت د ځاځي میدان په پیښه کې د سیمې خلک ګرم نه وو، بلکې سرغړونه پاکستاني پوځیانو کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې په داسې حال کې چې د پاکستان حملې غندي وایي افغان حکومت باید د سیمې ځوانان د هیواد د دفاع په خاطر وسلواله او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تنظیم کړي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو لنختې وروسته د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دغو پیښو د تکرار د مخنیوي په خاطر د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل د ځاځي میدان په پیښه کې سرغړونه د پاکستان له لورې شوې چې مرګ ژوبله هم لري.
اوس د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماټیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. مسله اوس حتمه ده خو تماسونه دوام لري. د افغانستان خلک په کې ګرم نه وو، خو تاخته دي بل خاص خشوي وو.
خاغلی عبدالله وویل د پاکستانی پوځیانو مړی هغه هیواد ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې کوم پاکستانی پلاوی چې خوست ته راغلی و دای منلی چې سرغړونه د ډیورن له کرخې اخوا شوې ده. د خوست ولایت امنیتي ځواکونه د یک شنبې په ورځ د دغه ولایت د ځاځي میدان په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی و. د خوست ولایت د امنیت عامر عبدالحنان ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی پوځیان د خوست ولایت ځاځي میدان سیمې ته راوختي وو او بیا یې پر ملکیانو او امنیتي پوستو د هوانونو ډزې کړې دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شاوخوا ولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبې په ورځ په داسې حال کې چې د خوست ولایت د ځاځي میدان پر سیمه د پاکستاني پوځیانو حمله وغندله، د سیمې د دفاع په خاطر د ځاځي میدان د اوسیدونکو همکاری وستایله. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د سناتورانو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، افغان حکومت باید له خاورې نه د دفاع په خاطر د سیمې له ځوانانو کار واخلي.
اول خود دوی قربانی ستایو ته دوی په حمایت کې د افغانستان د حکومت نه غوښتنه راغله چې د ځاځي میدان او نور هغه ورته سرحدي سیمو چې خپلو سرحداتو نه دفاع کوي، که هغه د کونړ کې دي او که په ننګرهار کې دي او که په خوست پکتیا او نورو ولایتونو کې دي، د هغوی د تجهیز دپاره چې هغوی مسلح شي، هغه قومونه ترتیب او تنظیم ونیول شي او د خپلې خاورې نه دفاع وکړي.
مشرانو جرګې له امریکا او ناټو وغوښتل چې یاد د داشان حملو پر وړاندې له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږي او یاد د افغان ځواکونو د تجهیزولو لپاره هڅې وکړي او د دې تر څنګ دې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د خلکو پر ملاتړ خوښي ښیي، وایي چې امنیتي ځواکونه اوس له خاورې دفاع او د خلکو د سر و مال ساتنه کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان ډیپلوماتیک او نور بیلابیل فشارونه زیات کړي، ممکن دغه اقدام د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي، امریکا د سولې د مذاکراتو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي چې یوه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، لږ تر لږه دې پروسان نه اخلالوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له امریکا غواړي چې په پاکستان د ډیپلوماټیک فشار ترڅنګ پر اقتصادي بندیزونه ولګوي او په هغه هیواد کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه فشارونه کولی سي پاکستان افغان سولې سره مرستې کولو ته اړ کړي.
چیرې دغه فشارونه په واقعیت سره په پاکستان په طالبانو باندې واری شي چې دوی وادر پدې شي چې حکومت سره یا افغانانو سره سوله وکړي، دا قابل تایید او کې پتن زایونه مخالفین زمون که په افغانستان کې دی یا پاکستان کې دی، چې راغ زایونه په نخشی او په خلاص او په صداقت په پاکستان باندې فشار راوړي، نه یوازې په خپل ویل شي او په عمل کې په دې شته د بیا پاکستان سره مخونه تعهدات او همدغه دوستی او روابط په خپل ځای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وویل، پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه وایي لکه څنګه چې تاسو د سولې غږ پورته کوئ، باید فشارونه هم ادامه پیدا کړي. دا فشار به ډیپلوماټیک، ټولنیز او پوځي وي. ډیپلوماټیک فشارونه هغه دي چې موږ باید په پاکستان فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غني په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان باندې د امریکا د فشارونو د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، نو دغه پروسه دې هم نه اخلالوي. د یادې شورا ویان احسان الله طاهری وایي،
موږ د پاکستان نه غواړو چې تر څو نیک هیواد او نیک ګاونډی په شان افغانستان سره عملی ګامونه د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره اوچت کړي، او تر اوسه متاسفانه د کار نه دی کړی او نیک همسایه موږ سره نه دی پاتې شوی. که پاکستان موږ سره همکاري کوي خوشه، که همکاري نه کوي بیا اخلالګری د سولې د پروسې ونه کړي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په وار وار ویلي، له بل هر چا زیاته د افغانستان له سولې سره مرسته کړي او پاکستان لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. هغه ادعا چې تل د افغان لوري له شکونو سره عمله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې ویلي و چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. ښاغلی خپلواک دا هم ویلي که وسلوال طالبان په درې میاشتو کې د سولې خبرو ته چمتو نسي، دویم او حتی دریم پلان هم په پام کې نیول سوی، خو دا چې دغه پلانونه څه دي ښاغلی خپلواک یې په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
و مردل چې ولسی جرګې او همدار است سولې علي شورا امریکایي او بهرنۍ ځواکونو د عمومي قمندان له روسي څرګندونو چې ویلي په پاکستان باندې فشارونه زیاتوي هرکلی کړی دی. په همدې اړه زموږ همکار په کابل کې واصل ویصال د پوځي چارو له کارپوه کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې د ناټو لخوا په پاکستان او د طالبانو په ډلو باندې د فشارونو موضوع څومره عملي او اغېزمنه ده.
زما برداشت دا ده چې که چېرته امریکایان او د ناټو قوتونه په رښتینې سره وغواړي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، نو موږ به لاسته راوړنې ولرو. خو تر اوسه پورې هغه عملي فشارونه کوم چې موږ محسوس کړو چې دوی واقعا په پاکستان باندې فشار واردوي، پاکستان په اردو باندې فشار واردوي، تر څو پورې چې د پاکستان په اردو او شخصا د ای اس آی په اداره باندې هغه فشارونه چې هغه کې افغانان عملا شمول ولري او د دوی په حضور کې هغه فشارونه وارد شي او موږ ته محسوس شي هغه فشارونه کېدای شي کاره فشارونه وي، او که چېرته همدغسې د پخوا فشان باندې خبرې وشي او عملي فشار وارد نه شي بیا دا نتیجه نه لري.
تدبیر صاحب، له دې وړاندې هم دغسې څرګندونې د فشارونو د زیاتېدو شوي دي، څه داسې څرک لیدل شوی دی چې کومه خبره شوې بیا په عمل کې هم همغسې شوې وي او څه اغېز لیدل شوی وي؟
دی عملاً دی ملکی فشارو سر عنوان لاندې راځي. د پاکستان په حکومت باندې یو څه فشارونه د غرب لخوا نوارد شو چې هغه محسوس و موږ ته هم، خو په نظامي برخه کې د پاکستان اردو تر اوسه پورې د پخوا فشان باندې کوم عمل یې چې کاوه نن هم هغه عمل ته په هماغه شکل ادامه ورکوي. تر اوسه پورې د دوی ستراتیژي کې د افغانستان په خاوره باندې د راکېټو بریدونو او په همدغه شکل سره د افغانستان په هغه سیمو باندې چې هغه د افغانستان دپاره حیاتي دي، هغلته د بمباریو او د افغانستان د خلکو ترمنځ د بې اتفاقیو د ایجاد په ټولو مسلو کې ای اس آی عمل هم شامل ده. تر اوسه پورې دوی هماغه کارونه کوي. هغه فشارونه چې دوی باید وارد کړي، هغه فشارونه تر اوسه پورې موږ نه محسوسو.
څه ډول فشارونه باید وارد شي چې یوه خاصه یا ځانګړې نتیجه ولري چې هغه ته خلک په تمه دي، انتظار دي چې بالاخره د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي، په افغانستان کې د ثبات سره مرسته وکړي؟
ټول هغه قوتونه چې پاکستان په سیمه کې پخوا د وسلوالو قوتونو یا د مصالحو ګروپونو تر عنوان لاندې جاب کړي دي، هغه په شکل د اشکارو د پاکستان د اردو سره نن هم مناسبات لري. نو که چېرته په هغو قوتونو باندې، په هغو مصالحو وسلوالو ګروپونو باندې چې دلته د ترکستانو تر عنوان لاندې عملا فعالیتونه کوي، که هغه په تور لیست کې شامل شي، د هغو مثلا حافظ اسد په ډېر آزاده فضا کې دا اوس هم پاکستان کې ژوند کوي او پاکستان کې فعالیت کوي، د حافظ اسد په شان باندې نور ګروپونه هم دي، تر څو پورې د پاکستان نظامیان هغه عملا ونه شي، هغه مجبور دی چې هغه تر نظارت لاندې ونه شي، او هغه قوتونه چې د افغانستان د دننه تخریبي فعالیتونه کوي، د هغو دپاره د تېښتې زمینه یوازینۍ د تېښتې زمینه او منطقه او د دوی دپاره د علاج او تداویو ځایونه صرف پاکستان کې دي. که چېرته په هغو باندې فشارونه وارد نه شي او هغه حاضر نه کړي د سولې خبرو ته، تر هغه وخته پورې موږ د پاکستان باندې فشار نه منو.
مامردل چې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر او هغه د پاکستان په حکومت او همدار اس په پوځیانو باندې د امریکا فشارونه غیزمنو بلل، خو ویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په پوځیانو چې اصل خبر عمل ته د امریکا لخوا فشار نه دی وارد شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت له خوندزیو د سنگر په توګه د افغان پوجانو ګټه اخیستنه رادوي. دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی د سیشن می پورز ازادي راډیو ته ویل وسلوالو مخالفانو تل خوندزی د سپر په توګه کار اخیسته. دا په داسال کې چې د پوهنې وزارت په دې ورستیو کې ویلي افغان ځکونه وسلوال مخالفان په ټولي واد کې وښ په خوندزیو څخه پوزي ګټه اخلي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ادعا کړې ده چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفان له وش پیت خونځیو څخه د سنگر په توګه ګټه اخلي. خو د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا ردوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان پوځیان نه بلکې وسلوال مخالفان په خونځیو کې ځان پټوي او د افغان پوځیانو پر ضد جګړه کوي.
به هیڅ وجه نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان
هغه وایي هیڅکله هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له خونځیو او جماعتونو نه استفاده نه ده کړې او له ځینو سرچینو چې په دې اړه کوم راپور خپور شوی هغه موږ ردوو. نوموړی زیاتوي، ټولو پوځي قوماندانانو ته لارښوونه سوي که دښمن په ښوونځیو کې سنګر نیولی وي له هغه سره په احتیاط برخورد وکړي څو د زیان مخه ونیول سي. په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حق مله ویلي دي چې په ښوونځیو کې مورچو او سنګر نیولو اندېښمن کړي دي. نوموړی وایي روان مریض کال وسلوالو مخالفانو یو شمېر ښوونځي هم سوځولي دي. ښاغلی حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت د دې لامل سوی چې یو شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي. له دې سره په خوا کې د پوهنې وزارت وایي له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو تړل کېدل، بېوزلي، ناامني، د ښځینه ښوونکو کموالی او د ټولنې ناوړه دودونه د دې سبب سوي چې درې نیم میلیونه په شرایطو برابر افغان زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي چې د دغو واړو پنځه اویا په سلو کې انجونې جوړوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش هم له ښوونځیو څخه د سپار په توګه د افغان پوځیانو استفاده رد کړه. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ټینګار کوي چې پوهنه باید له سیاسي او پوځي لوبو څخه لرې وساتل سي. د دغه کمیسیون مرستیال خلیل الله شهیدزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره باید له پوهنې څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
همیشه خواهش ما
و هغه تلمو غوښتنه او د خلکو ارزو دا ده چې ښوونځي د سیاسي او نظامی لوبو څخه لرې وي چې زیانې پاکو ماشومانو ته ونه رسیږي. خو له بده مرغه نه تعریف سوي جګړې په ښوونځیو، جماعتونو او د اوسېدو په ځایونو رحم نه کوي. نوموړی ټینګار کوي چې له ښوونځیو د سنګر په توګه د ګټه اخیستنې لوی زیان ماشومانو او پوهنې ته رسیږي. ښاغلی شهیدزاده زیاتوي چې د پوهنې په زیانمنېدو سره د ټولنې پرمختګ شریان ته لوی زیان رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ارمنستان کې نن پولیسو لږ تر لږه نه ویشت مدني فعالان چې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د سرکسیان پر ټاکنه د رایګیري په خلاف مظاهره وکړه نیولي. په یروان کې له څو ورځو راهیسې د اپوزیسیون مشران پر خپلو پلویانو غږ کوي چې د صدر اعظم په توګه د سرکسیان پر خلاف لارو او کوڅو ته راووزي او اعتراضي مظاهرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د اپوزیسیون مشران د څو ورځو راهیسې پر خلکو غږ کوي چې اعتراضونه وکړي. د اپوزیسیون مشران او پلویان یې د پولیسو له حکمه په سرغړونه کې نن هم د یروان دارو کوڅو ته راوتلي دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ارمنستان پارلمان تیاری نیسي چې د هغه هیواد پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان د صدراعظم چوکۍ ته وټاکل سي. سرج سرکیسیان دوی ونې مخکې پرمنستان کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته له واکه لري شو. پرمنستان کې سیاسي منتقدان په دې باور دي او لانجه هم له دې عمله زیاته شوې چې وایي سرکیسیان په قدرت کې د پاتې کېدو هڅې کوي او پارلمان غواړي چې د صدر اعظم چوکۍ ته د هغه له رسولو سره د ارمنستان پر دولتي چوکاټ د هغه واک ټینګ وساتي. ارمنستان ټول 3 میلیونه وګړي لري. سرج سرکیسیان په 2003 میلادي کال کې د هغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی و. هغه د جمهوری ریاست دوی دورې پوره کړ او د اپریل په 9 نیټه چې نوی ولسمشر آرمین سرکیسیان جمهور رئیس وټاکل سو، د سرج سرکیسیان د سیاسي واکمنۍ دوره پای ته ورسیده. پارلمانستان کې په 2015 میلادي کال کې ټول پښتنه وسوه او دولتي سیستم له جمهوری پارلماني ته بدل سو. خو سرکیسیان تر هغه مخکې ویلي و چې که د دولت سیستم بدل سي د صدراعظم پر چوکۍ د کار کولو نیت نه لري. پرون د ارمنستان حاکم جمهوری غوښتونکي ګوند او د انقلابیانو فدراسیون ګوند په پارلمان کې په یو خوله د صدارت لپاره د سرج سرکیسیان کاندیدی تایید کړه. په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشران لکه نیکولای پاشینیان او د هغه پلویان اعتراض لري چې سرج سرکیسیان ولی هغه تعهد چې تر ټول پښتنې مخکې کړی و مات کړی دی. په یروان کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې پرون شپږ څلوېښت تنه زخمیان شوي وو. د ارمنستان روغتیا وزارت ویلي چې پرون شپږ پولیس هم زخمیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون پرته له دې چې د پولیسو خبرداري ته پام وکړي لاریون پیل کړی و او له پولیسو سره چې د هغوی د مخې د بندولو هڅه یې کوله ونښتل او ګڼ شمېر کسان پکې زخمیان شول. یو شمیر اعتراض کوونکو د ایروان په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د مظاهرو لپاره د ځانګړو پولیسو د دفتر مخې ته خیمه پورته کړه او شپه یې هلته تیره کړه. د ایروان په مرکزی چوک کې د پولیسو مرستیال مشر د اپوزیسیون د پلویانو مشر نیکولای پاشینیان ته هغه مکتوب ورکړ چې خبرداری پکې ورکړ سوی و چې اعتراض کوونکو له قانون سرغړونه کړي او پولیسو پریکړه کړي چې هغوی منع کړي. خو عیني شاهدان وایي چې پاشینیان پرته له دې چې د پولیسو د خبرداری مکتوب ولولي هغه یې څیرې کړ او وی ویل چې د بشپړ بغاوت کمپاین پیل شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس تر اوسه نتی وادونو له روسیې غوښتي چې د پخواني روسي جاسوس سرګي سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه د برتانیې حکومت ته بشپړ او دقیق معلومات ورکړي. سرګي سکریپال او د هغه لور چې د لیدو لپاره ورغلې وه تیره میاشت د برتانیې په سالزبری ښار کې د په داسې حال کې چې مسموم شوي وموندل شول. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو وزیرانو پرون په یو بیان کې د برتانیې له هغې ارزیابي سره موافقه څرګنده کړې چې وایي د سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په هڅه کې شاید روسیې لاس وي. سرګي او لوریا د روان کال د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیې په سالزبوري ښار کې په یو پارک کې بې سده وموندل او بیا روغتون ته ولېږدول سول. په برتانیا کې څېړونکو وویل چې هغوی د نوویچوک په نوم په زهرجنو موادو چې په پخوانی شوروي کې به جوړېدل مسموم شوي وو روسیې دا تورونه په کلکه رد کړي دي. خو د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د اپریل په 12مه نیټه وویل چې د برتانیې له لوري د څېړنو له پایلو سره موافق دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو بیان کې چې پرون خپور سو وویل چې د برتانیې له دې ارزونې سره چې ډېر امکان لري چې د روسیې فدراسیون د حملې مسؤلیت ولري موافقه لري. سرګي سکریپال او لوریا د مارچ په څلورمه په روغتون کې بستر شو. د سکریپال لور یولیا چې صحت یې ښه سوی و یوه اونۍ مخکې له روغتونه ووته خو پلار یې اوس هم د روغتون د جدي څارنې په برخه کې بستر دی. د برتانیې پولیسو د یولیا په حواله ویلي چې پلار یې لا هم ډېر سخت ناروغ دی او دا هم د ورکړل شوو موادو اغېز احساسوي او ډېره نه ده ښه. دواړو ته داسې زهرجن مواد ورکړل سوي وو چې د انسان پر عصبي سیستم سخت اغېز کوي. دې مسلې د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچ لا زیات کړ او له امله یې دواړو خواوو ګڼ شمېر سفیران سره وشړل. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالاتو او همدارس د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر روسیې غږ کړی چې ژر تر ژره په سالزبری کې د شوې پېښې په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړي. هغوی ویلي په سالزبری کې پېښه پر موږ ټولو حمله وه.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت سروانه او د آیفون په اړه یو جالب معلومات.
اپل غواړي چې په 2019 میلادي کال د درو کمرو آیفون راوباسي. راپورونه وایي چې آیفون په خپل نوي موبایل ټلیفون کې پر درو لینزونو خاور کوي. اپل غواړي چې راتلونکی کال د موبایل ټلیفون له یو شمېر دورو ځانګړتیاو سره بازار ته وړاندې کړي. اپل او نورې سترې کمپنۍ د رقابت په دې دنیا کې عموما د خپلو نویو تولیداتو په اړه ډېر څه نه افشا کوي. دا خبر لومړی پلا اکونومیک نیوز تایواني ورځپاڼې خپور کړ. ورپسې ډیجیټل ترندز هم وویل چې درې لینز ولري. د آیفون له هغې یوه جلا ده چې ټاکل شوې ده د سږ کال په مني کې راووزي. اوسني آیفونونه دوه یا یوه کمره لري. آیفون په دې برخه کې لومړنۍ موبایل کمپنۍ نه ده چې د درو کمرو موبایل راباسي. تر دې پخوا هوایی هم د درو کمرو موبایلونه جوړ کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم جناب مجید د زابل ولایت خیر جوفر سوالی څخه خبر کوم. د شمزه پور سوالی کې چې د شمزه سوالی هغه ځای چې پاکستان سره ورخات لري مونږ د تاسو شمزه پور سوالی چې سرحدانه چې د پاکستان سره د سرحد باندې پوسټینل لري زه کوم چې بیا د کمانډان صاحب څنګه غواړم چې سرحدان د تنیس کې پوسټ وزري او د ګمرک شاري چې درځي خیر کې د شمزه پور سوالی کې. السلام علیکم.
السلام
اغری ولسوالی او سرحدی ولسوالی او سرجکی ولسوالی دا مرکز نه په لره وطن کې موقعیت لري او د اغری ولسوالی کوم مامورین کوم پولیسی ملی څوک د مریضانې د مریضې په خاطر باندې کلینیک ته تللی هغه هلته په هوټلو کې پراتی په میاشتو په میاشتو هیڅوک غم نه خوري او څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي چې هلته مامورین هم پراته دي او ملي پولیس دي محلي پولیس دي او ملي امنیت نفر دي او مامورین دي او د څلورمه میاشته ترې پاتې دي هیڅوک هم غم نه خوري څلور میاشتې کېږي چې په هوټلو کې پراته دي او څوک غم نه خوري د حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې لاره ورته خلاصه کړي تر څو پورې د ویښ او بیدار ځواکونه خپلو سنګرونو ته خپل جي ته لاړ شي او دښمن دغه خطرونکی جواب ورکړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او تر شپږ کې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوو عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په مختلفو سیمو کې دغه عملیات روان دي او تر اوسه د داعش او طالبانو د په لسګونو قمندانانو په ګډون له درې سوه زیات ترهګر وژل شوي دي. په داسې حال کې چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حاجي محمد سخي زاده په نوم د پیښې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. هغه وویل وسلوالو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و د دوی پر موټر ډزې وکړې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف له یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یو غړي سید حافظالله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دولسو مشهورو تلویزیونونو او دوه شپېتو کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې سل زره جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. د دغې ادارې د عامه اړیکو مسؤل ویاند حشمت الله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې دغې ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کار له پیل راهیسې په وروستۍ یوه میاشت کې 99,240 جریبه دولتي ځمکه په اته ویشتو ولایتونو کې تثبیت کړې او دغه لړۍ روانه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن یو تن هغه مهال ووژل شو چې پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو د تیت توپاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. دغه خوډپ په هغې مظاهرې کې چې روانه اونۍ د یوې اوه کلنې نجلۍ د ورکېدو او وژل کېدو د پیښې په وړاندې پیل شوې وه رامنځته شو. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د درېو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ایرنا د ایران د سپه بازاران انقلاب د ځواک د خبر پاڼې له قوله ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په متقابل ځواب کې درې ترهګر وژلي دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریې د وضعیت او د بالتیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې او د روسیې چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښارګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسال وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د ورزش د وزیرانو او د اسلامي هیوادونو د ځوانانو په ناسته کې د ګډون لپاره آذربایجان ته ولاړ. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ناسته کې د 2019 او 2020 کال لپاره د ځوانانو او ورزش د ستراتیژي پر تصویب او په اسلامي هیوادونو کې د ورزش د ودې او پرمختګ په اړه بحث او خبرې کیږي. د اسلامي هیوادونو د سازمان د غونډه د اپریل 19 تر 19 نیټې پورې د آذربایجان د ځوانانو او ورزش وزارت په قربتوب په باکو ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې به د یاد سازمان غړي هیوادونه د ورزش په برخه کې په ګډو همکاریو هم هوکړه وکړي. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې نجیب الله ایوبی د پاور لفټینګ او ګلا جان وفا د آی ټی ایف تیکوندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د پاور لفټینګ فدراسیون مشر ته دوه تنه نجیب الله ایوبی او عبدالودود رحیمی نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پروګرام پیغامونه شریک کړل او لاغه ورسته راي چونه شو چې په نتیجه کې نجیب الله ایوبی د یولسو تایید او لسو مخالف رای پتر لس کولو سره د پاور لیفټینګ فدراسیون د رئیس پتوګه وټاکل شو. دا شان د ITF تکوندو فدراسیون مشر په انتخاباتو کې بیا ګلا جان وفا د لسو تایید رای پتر لس کولو سره دغه فدراسیون د رئیس پتوګه انتخاب شو. د ورزشي فدراسیونونو ټاکنې له 1300 رئیس د بدني روزنې ریاست تر سر لاندې په کابل کې روان دي او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ سیالیو په لړ کې تیر شپه کلکته ډیلی ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې کلکته نایټ رایډرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره ډیلی ډاډویلز لوبډلې ته د 201 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې ډیلی لوبډلې په 14.2 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 129 منډې وکړې او لوبه د 1 منډو په توپیر بایلوده. نتیشرانه چې په دغه لوبه کې د کلکته لوبډلې په ګټه په 15 بالونو 9 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډله د رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې سره مخامخ کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشي خبرونه هم په ویبسایټ او هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغان حکومت جوړی رئیس ډاکټر عبدالله وایي حکومتي ادارې باید میرمنو ته مناسبه او مسؤونه کاري زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د سېشنبې په ورځ په کابل کې د پروموټ په نامه د روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته دا هم وویل چې په حکومت کې اصلاحاتو ته د ښځو له فعاله حضور پرته امکان نه لري. په ورته وخت کې د پروموټ روزنیز پروګرام څخه فارغ شوي یو شمېر نجونې بیا په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند او د مسؤون چاپیریال نه موجودیت لویې ننګونې یادوي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالوی د ملي والی حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې اقدامات کړي خو کافي نه دي. ښاغلی عبدالله د پرموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته همداراز وویل چې په سیاسي، ټولنیزو او د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینولی شي.
ما در یک مدت در یک زمانی کې افغانستان در بحران بوده و امروز هم
دی ویله هغه محل څخه چې افغانستان له کرکټ سره مخ دی او له بدمرغه اوس هم دغه حالت دوام لري مونږ ډیر وروسته پاتې یو. خو تاسو زحمت او فعال ونده کولای شي دغه مسله جبران کړي. که تاسو خپل یووالی وساتئ نو کولای شي چې د اصلاحات او سمون لپاره په یو قوت تبدیل شي.
یو قوت به قوت میتونید تبدیل شي.
د پرموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې له لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پراختیایي ادارې د معلوماتو پر اساس 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د پرموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کاله 15000 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې دمه د یاد پروګرام له لارې زرګونو افغان میرمنو روزنه لیدلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې د پرموټ پروګرام په او کارت کې روزنه لیدلې وایي یاد پروګرام ورته ګټور وو خو لا هم په افغانستان کې د نجونو د کار کولو پر وړاندې ګڼې ستونزې پر خپل ځای دي.
دولتي اداراتو کې چې یو ډیره مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار او اذیت کیږي او دغه مسله ډیره جدي ده. باید ډیره جدي په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته د کارمزانو ته چې د زحمت وي هم د
آزار او اذیت کې در داخله
کله چې په ادارو او په خاص توګه په دولتي ادارو کې تبعیضي چلن موجود وي هغه جوړول کیږي. دا لامل کیږي چې نجونی کار کولو ته زړه ښه نکړي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری بیا د غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره میرمنو ته ځانګړي سهولتونه په پام کې نیول شوې دي. خو له پرموټ پروګرام څخه یو شمېر تازه فارغې شوې نجونې بیا انتقاد کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او دوی ته د مسؤون چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوې. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نړۍ د دې ونی پخپرونه کې افغان پیغله نسیمه باری در پیژنو چی په هلمند ولایت کې د افغان جون او خځو لپاره د سواد زده کړو، حرفي او کسب زده کړو، حقوقي او عامه پوهاوی په برخه کې فعالیتونه کوي. هله دا تر پایه می ملتیا وکړي. خطرمنو اوریدونکو، ګڼو افغان میرمنو تل د هغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کړې چې دوی او نور میرمنې ورسره مخ دي. دا میرمنې د خپل ژوند د ښه کولو تر څنګ د نورو میرمنو لپاره هم فعالیتونه کوي او له دې لارې غواړي په ټولنه کې د ښځو ژوند ښه شي. د همدغو مبارز نجونو له ډلې یوه هم د هلمند ولایت اوسیدونکي 40 کلنه نسیمه باري ده چې د ژوند ډېره برخه یې په پېښور کې تیره کړې ده او هلته یې د ساینس په برخه کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. وروسته یې په آنلاین ډول په حقوقو کې ماستري کړې ده. 4 کاله کېږي افغانستان ته راغلې او اوس دلته په ګڼو کارونو بوخته ده. د طب پوهنځي د 3م کال محصله ده. په یوې محلي راډیو کې د ښځو خپرونه چلوي. د امیل په نوم د یوې ورځپاڼې چلوونکې او همدارنګه په یوې غیر دولتي موسسه کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو مسؤوله هم ده. نسیمه وای په هلمند کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي، سواد زده کړو، حقوقي برخو، د حرفه او کسب په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او اوس هم دغه لړۍ روانه ده. د شوز په بخش کې مې کارونه کړې دي چې کله د جنډر پروپوزیشن یم، کله د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوم. نو د شوز لپاره مې د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه یا حقوقي پروګرامونه مخته وړي دي. په هغه برخه کې مې کار کړی دی. په دې کې موږ حرفوي زده کړې هم ورته ورکولې چې په دې کې به ځینې د خیاطۍ وه، یا به د پرده دوزی وه، یا آرایشګري وه. د دې سره سره دوی ته به موږ د دوی د حق او حقوق په حق لبانی پوهه ورکوله، تر څو چې دوی خپل په حق باندې پوه سي چې په یو کور کې د یو مېرمنې د یو ښځې کم حقوق دي، د هغه په مقابل کی د پلار، د ورور، یا هم د خاوند کم حقوق دي. او دا مهم ورته ویل چې تاسو په کور کې تاسو خاوند پر تاسو څه حق لري، پلار کم حق لري، تاسو باید څنګه د غوي تابعداري وکړي، او په زمینه کې هغه بیا څنګه کولای شي چې تاسو خبرو ته غاړه کشیر دي، تاسو خبره در سره ومني.
نسیمه باری د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي چې تر اوسه یې 2 کتابونه چاپ شوي دي او اکثره موضوعات یې له ښځو سره تاوتریخوالي ته ځانګړي شوي دي. د نوموړي په وینا په هلمند ولایت کې د ښځو پر وړاندې د ګڼو ستونزو ترڅنګ ښځې په ډاډه زړه لیکوالي هم نشي کولای، او په دې برخه کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی موجود دی.
لومړی لیکنې چې ما پیل کړې د ښځو پر ژوند باندې، چې په زموږ په ټولنه کې یا په خاصه توګه په جنوبي ولایتو کې میرمنې څومره زحمتونه ګالي، یا د دوی ژوند څومره د تاوتریخوالي سره مخ دی، یا په ژوند کې دوی د څومره ناخوالو سره مخ کیږي، یعنی هغه ناکرده ګناه چې دوی کړی نه دغه سزا ویني، او یا هم د یو داسې قرباني ښکار کیږي چې هغه غلطي، هغه اشتباه، یا هغه مړی ورور وکړي، دغه قرباني داسې په هغه کور کې بیا د دې سره سزا ډول چلند کیږي. پر دې برابر باندې مخپل یو کیسه هم لیکلې ده. او بل تاسو ویل چې په هلمند کې د ښځو وضعیت، هلته موږ هیڅ ادبي بهیر نه لرو د میرمنو په برخه کې، او د میرمنو د لیکوالي برخه ډېره ضعیفه ده. هلته د شعر او شاعري سره ځینې کسان، او په جنوبي ولایتو کې شاید دا ستونزه زیاته وي چې خلک اساسیات ورسره لري، په شسترګه نه ورته ګوري. دوی داسې فکر کوي چې ښځه شاعري کوي هغه ښځه سمه نه ده، کله چې وایي ښځه شعرونه لیکي تبان چې دا غلط فکر لري، غلط احساسات لري. نو دا زموږ د ټولنې بدبختي دي. هم دا وضعیت په هلمند کې څه نه څه لیدل کېږي.
نسیمه وایي دا میرمنو ته د عامه پوهاوي او تبلیغ له لارې پروګرامونه جوړوي، او ښځینه ښوونځیو ته ځي. هلته نجونې دې ته هڅوي چې دوی راووځي او خپل حق وغواړي، او خپل ځان ورته مثال ورکوي چې دې مبارزه کړې او ځان دې ځای ته را رسولی دی.
او زما هدف هم دا و چې داسې پروګرام جوړ کړم، یا داسې پروګرام کې زه ګډون وکړم چلته د خوندو شتون زیاتې، یا هم مکاتبو ته ځم، ښوونځیو ته ځم، هلته خپل زه د نجونو سره وینم، د معلم صاحبانو سره وینم. که څه هم زه خپل د رسمي کار په صفت باندې هلته ځم، خو د دې په څنګ کې زور ته خپل ځان هم مثال کوم. کله چې دوی ته د تعلیم یو زمينه برابرې، دوی د پاره یو سکالرشپ راسي، دوی نامه د کېږي دی ته، دوی ته بیا ځم مثالونه ورکم، دوی ته وایم چې کله موږ مبارزه ونه کو، خپل حق خپل ونه غواړو، نو څه کولای چې دا ته موبایل ونه لرو چې څوک دې راسي خپل دې مشت حق راکې، یا مشت دې دا ساتو کې د بشنهاد وکي چې راسه د پلانکي کار دی ته وکي، یا داستا حق دی د بیتا ته ورسیږي. نو ته بنځه هڅه کوم چې په داس پروګرامو کې ګډون وکم، چلته د خوند شتون زیاتې، اته د خپل د کار، خپل د فعالیتو په حق لورته وایم، خپل د لیکوالي په حق لورته وایم. هم دا زه دوی ته وایم چې تاسو تراسي مشاته کې
په داسې ولایت کې چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ دودیزي ستونزې هم پکې ډېرې دي. نسیمه او د دې په شان نور نجونو ته دومره آسان هم نه ده چې د ښځو لپاره کار وکړي، خو نسیمه له ګڼو ستونزو سره مبارزه کړي. د کورنۍ لغړو نیولې تر نورو خلکو ټولو د دې ممانعت کړي، خو دا وایي هیڅکله نه ده ویریدلې او تلې په ډاډه زړه خپل کار ته ادامه ورکړي ده.
تاسو باور وکړئ زما د زده کړو سره لومړی زما کورنۍ ځینې ورونه مې وه هغه سره مخالف وه. کله چې ما مکتب خلاص کړي، زه پوهنتون ته تلمه، یو عالم جنجالونه زما زور سره مخ سوم، یو عالم ستونزې او مشکلات وي چې زما پلار ورسره مخ سو. یعنی زما پر سر باندې، زما د تعلیم زده کړې پر سر باندې زما پلار ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دومره په اسانه باندې هر څه لاسته نه راځي. زه چې اوس خپلې ستونزې، خپل مشکلات رایاد کړم چې ما په څومره خواري کې ما مکتب ویلی، یا په څومره خواري کې زه ښوونځي ته تلمه، زه پوهنتون ته تلمه، حتی چې په کورنۍ کې ورونه را سره وه، دا غوی د خو استونزې وی چاغینو غشتل غول مش په پښتنو کې بیا کله یو پښتنه پر چوکي کې نستلې ده همغه دی گزارو بکې همغه ماشومان براوړي ماغه ماشومان په پالي زدکړي سمانا لري یا کار سمانا لري کښې نو کوټه هیڅ ارزښت نه لري یعنی بیا هم مبارزه کوله په دې مبارزه کې پلار سره نو ضرورت ده دی چې د خوندې هم یو څه پلان ولري یو څه داسې په ذهن کې ولري د ځان سره چې دغه کار موږ کوو د هدف ته د رسیدو د پاره زموږ ملاتړ وسی یا زموږ سره ورور پلار کومک وکړي او ترڅو زه دې هدف ته ځان ورسوم
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور
نسیمه وایي د هلمند ولایت په مرکز کې د ښځو وضعیت څه ناڅه ښه شوی خو په ولسوالیو کې د میرمنو له ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې په ولسوالیو کې میرمنې زده کړو او صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري چې له دې بابته ډېرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي
ډېرې داسې میرمنې سته چې هغه علاقه لري حتی کورنۍ اجازه هم لري په ولسوالیو کې چې دوی ته ښوونځي ووسي دوی ښوونځي ته ولاړ سي زده کړې وکړي خو متاسفانه چې هلته دا امکانات نشته ځکه چې ښوونځي هلته بندې دي هېڅ امکان نه لري د امنیتي حالاتو په وجه باندې معرف هم په دې باندې نه توانېږي چې هلته استادان واستوي یا هلته ښوونځي پرانیزي خو په صحیح برخه کې په ولسوالیو کې میرمنې زیات مشکلات لري زیاتې میرمنې چې کله ښار ته رارسي بازار ته رارسي پر لارې باندې هغه د ډېر تکلیف له وجې انتقال وکړي هغه مړې سي وفات وکړي داسې زیاتې میرمنې سته چې ولادي ستونزې لري مشکلات لري تر څو چې دې مرکز ته رارسي دوی چې در دې ځای رارسېږي یا داسې یو حالت ته ورسېږي چې هغه مشکل تل د دوی سره پاتې سي دوی داسې یو مشکل سره مخ سي چې بیا دوی مور کېدلی نه سي یا هغه ماشومې په نس کې مړ سي ته بند چې دا مشکلات په ولسوالیو کې زیات لیدل کېږي خو بیا هم د ولسوالۍ په پرته په مرکز کې موږ قابلې زیاتې لرو ډاکترانې خوندې لرو دوی هم علاقه لري دوی هم غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي خوندو ته خدمات وړاندې کړي خو همدغه هم نیتي ستونزې دي چې دوی نه توانېږي ولاړې سي په ولسوالۍ کې کارونه وکړي
د نسیمې په وینا په هلمند کې ډېرې میرمنې کونډې دي چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي د دوی په نوم ډېرې مرستې راځي خو د زورواکو جیبونو ته ځي او هغوی ته هېڅ هم نه رسېږي دا وایي پلان لري چې د دغو ښځو لپاره داسې یو مرکز جوړ کړي چې دوی په ځان بسیا شي
پلان مې دا دی چې انشاءالله په ادب په برخه کې نور هم خوندو ته خدمات وړاندې کړم نور هم داسې څه ولیکم د کتاب بڼور کم یا په هنري ژبه راواړوم چې هغه واقعاً زموږ د ټولنې ستونزې دي مشکلات یا د ښځو ناخوالې دي او هغه راواخم پلان لرم چې دې برخې ته ادامه ورکم دا چې د طب مسایل هم یم نو انشاءالله د طبابت د لارې هم پلان لرم چې خوندو ته خدمات وړاندې کړم د خوندو سره د ډېر حده کومک وکم او بل دا چې زه هلته یو فعال میرمن هم اوسېدلم په زیاتو پروګرامو کې یا غونډو کې ګډون کوم د شوزو د حق خبره کوم نو ان شاء الله چې د خوندو لپاره یو داسې فلیټ فارم یا داسې یو مرکز جوړ کړم د سو خوندي هلته راغونډي سي دوی ته یو داسې اساسي د اقتصاد لوړولو یو داسې څه موږ جوړ کو یا ولرو د سو هغه میرمنې چې کونډې دي زیات په جنگو کې زموږ زیات میرمنې د هلمند کونډې سي دي
تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
په ولایتونو کې د نسیمې باری او د دې په شان نور انجونې او میرمنې چې نالوست او بېوزله میرمنو لپاره کار کوي او د ښه ژوند زمینه ورته برابروي څومره اړتیا موجوده ده دغه ډول انجونو سره څه مرسته کېدلی شي او د دوی کارونه څومره ګټور دي په دې اړه مې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي حبیبي سادات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم میرمن سادات لومړی هلمند ولایت کې د ښځو د وضعیت په اړه راته وایي چې هلته د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې میرمنې په څنګه وضعیت کې دي
د هلمند د خلکو د ښځو وضعیت خصوصا په شارونو کې مثلا د لشکرګاه په شار کې اوس خو متاسفانه موږ دوی ولسوالۍ فعال لرو چې یوه د ګریش ولسوالۍ دی او د لشکرګاه د هلمند ولایت خپله مرکز چې لشکرګاه شار دی په دې کې موږ ځینې خوندو دپاره چې کار کوي د کوره راوځي لرو یې اما متاسفانه ممانعتونه سته د دې د پرمختګ پاکله که یو خور پرمختګ کوي ستونزې ویني داسې نه دی چې ستونزې نه ویني ولسوالیو کې زموږ خوندې د خپل حقوق سندې خبرې هغه خو پریږده چې زده کړې ته لاسرسی نه لري، د خپل حقوقو څخه خبرې نه دي. هلته متاسفانه یو غټ مشکل چې په هلمند کې د خوندو په وړاندې دی، تاوتریخوالی دی چې اما ولې ښځو دپاره لاسرسی نشته د دوی د ژوند د ښه کېدو دپاره. ستونزه نامنی ده چې موږ په ولسوالۍ کې نارینه نسي تللی، نو خوندې به څنګه سفر وکړي؟
ساده صاحب، هلمند کې ډېرې نجونې او مېرمنې شته، دوه سي تاسو ته معلومه چې کار کوي. د دوی له ډلې یوه یې نسیمه جانې باري ده چې هلته کار کوي. کونډو مېرمنو سره دوی ځینې مرستې ورته رسوي او ځینې نجونو ته د زده کړو د تعلیم زمینه برابره کړې. د دوی په اړه ستاسو نظر څه ده چې د دوی کارونه تر کومه هلته مؤثر دي، او دا څومره په نورو نجونو ښه اغېزه کولی شي چې دا راوتې مبارزه کوي، او څومره الګو کېدلی شي چې نور نجونې دې نه یو ذهنیت واخلي؟
زه خو مننه کوم د نسیمه جانې باري څخه چې کوم فعالیتونه چې دا کوي د نجونو د ښځو دپاره، زه د دې دپاره نوره هم کامیابي غواړم، توان و طاقت ورته غواړم چې نوره هم پر مخ ورسره ولاړه سي او یو مثبت بدلون د ښځو په ژوند کې راولي. موږ د دې پره کم نورې خوندې هم لرو چې واقعا هلې ځلې کوي، خدمتونه کوي د خوندو دپاره، اما په څو په لسو تنو وطن نه آبادیږي. وایي په یو کل نه پسرلی کېږي، یعنی په لس کله هم نه پسرلی کېږي، مګر پسرلی به هغه وخت وي چې ټولې خوندې باسواده وي، ټولې خوندې پوه وي، ټولې خوندې د خپل حق او حقوقو څخه خبر وي، د ښځو پر وړاندې دی یعنی د تاوتریخوالي پاکله مبارزه وکړي تر څو نورې ښځې هم د بدبختۍ څخه وژغوري. زه هیله مند یم د خوندو څخه، د علماو څخه، د ښوونکو څخه چې دی په خپل کلی مکتبو کې، مسجدو کې دی تبلیغ وکړي.
ډیره زیاته مننه میرمن سعادت، خدای مو خوشاله لره.
خوشاله اوسې تاسو هم چلان.
قدرمنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وخت نور نو تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوگو وریدون کو سلام، نوی کال تا ٹول پتا مدی چی سبا ورتا راوڑی. پایل خوی پا مرگو نوشو چه دوام او پای بای پتشی بی. پا همدی حق لمو لمشور نجومی او سوری جنگون کی پنباگل سر مرکه درتا کرده چه خبر شی دنی وکال پا حق ل نجوم سوائی.
نجومی صاحب سلام، پا خیر راغلی، استړی مشه.
خیر یوسې مننه. خنو اوس دا وایه چې څه ته مو راغوښتیم؟
دې ته مو راغوښتی چې ستوري سره وجنګوي او د راتلونکي کال له حاله مو خبر کړي.
د راتلونکي کال له حاله خو خدای خبر دی، خو ما هم د خپل علم ستوري سره جنګولی دي او ځینې خبرې مې ترې راویستلې دي.
مثلا کومې خبرې؟
په راتلونکي کال کې به بیا د کاندیدانو د لاپو شاپو، غوړو غوړو وادو او خلکو ته د دوکې ورکولو کال وي، ځکه چې ښایي بیا نیمو نیم کله انتخابات وشي.
نو د تاسو علم څه وایي چې بیا به هم خلک د کاندیدانو په وادو تیر وزي؟
ولې نه، ډېر به تیر باسي او صندوقونو ته به یې راولي، ځکه خلکو ته به وایي چې هغه تیره دوره خو هر څه ناکام و او موږ هم ناکام و، خدا ظلم هوټ کړی چې خامخا بوله ملک اروپا جوړه اروپا
د تا په ګمان به کوم خلک رایه وګټي
هغوی چې ډېرې پیسې لري او ډېرې پیسې بادوي
بیا به هم کاندیدان د خلکو له قومي او ژبني احساساتو نه ګټه واخلي
او دا ظلمونو دغه احساسات هم وي او د ګوندونو د مقابلو دربو دروب هم وي
صاحب ودې نه ویل چې دا نوی کال د څه شي کال دی
دا خو به درته معلومه وي چې تیر کال د غوږ خوړلو کال و خو سا کال بیا د غوږ تاوولو کال دی یعنی چې له تیر کال څخه لږ نرم دی
په راتلونکي کې به اقتصادي وضعیت څنګه وي
په دې باره کې مې هم ستوري سره جنګولی دي او نتیجه یې دا راووته چې راتلونکی کال به د هند پریمانه غنم راورسیږي خو له رارسېدو سره سم به پاکستان ته قاچاق شي چې هم به وړه ارزانه نه شي او هم به په دې اړه د هند نوم ښه نه شي
نور به څه وشي
د قیمتي ډبرو د رایستلو غیر رسمي او غیر حکومتي خدمتونه به ښه په جوش کې وي او زموږ قیمتي ډبرې به لارۍ د سر خاورې په بیه ښکته ګاونډي هېواد ته قاچاق شي او څه به د مړیو په تابوتونو کې په الوتکو کې وړل شي
د ښځو د حقوقو په برخه کې هم څه په نظر درځي که نه
او ولې نه د چارواکیو او غټانو ښځې به په بهرنیو هېوادونو کې اوسي او له ټولو حقونو به برخمنې وي خو د ملت خوار ښځې به هماغه د وښو پنډونه په سر وړي او د غمونو او دردونو بوجۍ به په شا ګرځوي وعدې به ډېرې ورسره وشي خو عملي به یوه هم نه شي
د ښوونې او روزنې به څه حال وي
لکه د تېرو کلونو به د زده کوونکو په یوه پښه درول په ګوتو کې د پنسلونو ورکول د غوږونو کشول او سولول او په ډډو یې د لختو ماتول دوام وکړي او دغه کار به زده کوونکي هم د بوکس پانجو چاکوګانو او زنځیرونو شوقیان کي
او د لوړو زده کړو په باره کې مو څه نظر دی
له پوهنتونونو څخه به په زرګونو تنه فارغ شي خو کار به یوه ته هم پیدا نه شي ځکه چې د کار لپاره څو کلنه تجربه غواړي او تجربه خو پوهنتون کې کیږي نه
د سولې هم ډېرې غورې کیږي و به شي که نه
د حکومتي او موسسو د دفترونو او مرکزونو د دیوالونو له ډبلولو خو داسې ښکاري چې سولې ته لا وخت شته
صاحب یوه ډېره مهمه پوښتنه د ملي وحدت حکومت به څنګه وي
دې باره کې مې چې ستوري وجنګول دا راته معلومه شوه چې ښه به وي مست به ګرځي په هېچا به رای نه وهي نه به د کړیو وادو په کیسه کې وي او نه به هم د چا د زور او ویرولو
دا ولې
ځکه چې دواړو خواو ته یو ډول ګټه رسیږي نو ځکه خو اتفاق او د نظر یووالی هم ورځ په ورځ زیاتیږي
او د مطبوعاتو به څه حال وي
خبریالان خواران به ښکته پورته ځغلوي
کل چرا شینو د میرمنه خواهشات و فرمایشات هم زیاد شی لهم ده غصیه بی کسی مخابره و
سرایا نور دی نپریگدم چه هم دست بیغم و بی تفاوت و گرزی
سو غواره نو چه حکم پا چه پرخ را پاتی دلی که چنگه؟
نوی کال دای هر چه نوی کیگی نو باید موگ دی کو شیانم نوی سی دست بیدار خزی ویل چه سه کال طول شیان نوی کوم چه لیگ مو پشوان که تغییر راسی دی خانداد خزی خو لا نوروز نمخ که چه نوی کری و
خانو اس زه چه اخرم؟ چه نوی کرم؟
دی کور فرشونه با نوی کهی پرده با نوی کهی توشکو او دی بالختو پوخونه با نوی کهی کوټو ته به نوی رنگ ورکوي او دغه ټول شیان یو بل ته ورته وي یعنې یو له بل سره سر وخوري
نور به څه کوم
زه خو وایم چې الماری هم نوی کړم درې کاله مخکې مو جوړې کړې وې اوس یې بیخي موټ تللی دی نوي موډونه راوتلي دي
ښه نور څه وکړم
تو خو داسې پوښتنه کوې لکه چې په ما مسخرې کوې
خو پوښتنه دشکه کوم چې نور څه وکړم
هغه د برندو کتارې هم نوی که زړه مې تېنه تور شوی
بل چا خو به څه شی نوی کړي
د دردانی میړه خو آن د ټول کور نلونه او د برق لاینونه یې نوي کړي دي. ویلې ویریږو چې کومه ستونزه ترېنه پیدا نسي.
ښه، کومې ښځې خو به میړه نوي نوی کړی.
دا څه بلایې؟ دا خبره د کړو ده چې تې کوې.
چې دا خبره د کړو نه ده نو زه به یو بل کار وکړم.
څه کار؟
دا کار چې دا ټول شیان به درته نوي کړم.
رښتیا؟
و خو
خو یعنې څه؟
خو دا هر څه مې چې نوي کړه نو ښځه هم نوی کوم او یو بل واده کوم.
ولې؟ د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په دومره نوي شوي کور کې یوه نوې او ځوانه ښځه هم په کار ده چې کور ښه ورسره ښکاره شي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او لیما میاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.